ایل از اشتراکتان به برنامه. خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. نظر صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پایل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس ویلي چې دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانونو پټرولیم او د کرنې او بولګولو او مالداري په برخو کې شوي دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر او ګڼو نور چارواکو سره لیدلی دي. د تړونو د لاسلیک په غونډه کې عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر حضور درلود. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په حواله بختر اژانس ویلي چې هیواد له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د ادارې چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوندو کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم برید کړی، کارکوونکي وهلي او د ایران د ریل یو تمځای نیولی دی. د ازادي راډیو فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیان کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولی دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. مسی عینک لوبډلې د نهم پړاو د کرکټ شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه وګټله. په دې لوبه کې بوست ټیم 138 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې مسی عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ځان ورسو. مسی عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې دی. د مسی عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زدران دی او سره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په ټیم کې شته. مسی عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 ناسوځېدلې منډې وکړې. نوید عبید هم 55 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې، خو دا چې ټیم یې لوبه وبایلله د 18 منډو کوم ځای ونیو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځای شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دیره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2040 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواکنن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې ټولې 14 بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړي چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواکنن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پانه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکوري کړې شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه پروګرام کې د سر مطلب دادی چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته د دغه هیواد د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. یو شمیر کارپوهان د طالبانو د دغه مشر سفر ته په څه سترګه ګوري؟
دوی د اکثریت د رهبرۍ د کړۍ نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې یو شمیر خلک د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس له خپرېدو اندېښمن دي.
زمونږ هیوادوال هم په عربی یوادونه کې ځوان کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل یوته تګ راتګ زیات لري نو زمونږ عام روغتیا وزارت باندې دا غږ د سید دی لپاره یو مناسب تدابیر باید پلاس کې ولري
د غزه له ورستې حالات مو هم خبرو دا چې حماس ټلې د جمعې پر ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي په دې اړه به تاسو ته یو ریپورت ولرو چې ځینې په عمر پاخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو له پیکه کېدو شکایت کوي
ما خودم زیاد مکتب نخوندیم، 3 سال مکتب خوندیم. ما شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، به طور اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سوامون آموزی باشه، بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم. درس
در دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خراغلاست و امرازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل ده د لومړي ځل لپاره له افغانستان بهر تللی ده هغه متحده عربی اماراتو ته سفر کړی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی خو د متحده عربي اماراتو له ولسمشر سره یې هم کتلی دي هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي لا معلومه نه ده چې آیا ملا محمد حسن اخوند متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه درلوده که څنګه خو د تیرې جون میاشتې په څلورمه باندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم چې د ملګرو ملتونو او هم د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د سفرونو په بندیز کې دی متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و ویل کېدل چې سراج الدین حقانی د سفر اجازه ترلاسه کړی و د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده د سنا کاکړ په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لیست کې دی هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو د ازادي راډیو پوښتنه یې ځواب نه کړې د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دا سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه دي ورکړل شوي د یادونه ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده
د حقوقي چارو یو بل کار پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري
دغه سفرونه یو برخه د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګری ملتونو کې وجود لري ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلن راجع کیږي نه د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لیست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې بلاس لرلو تورندي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
فرانسه وایي د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بېلابېلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اګست 14 د یو بیان په خپرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بېلابېلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په یوې برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1593 شمېرې پرېکړه لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پرله پسې ډول یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پرېکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اګست 15 په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کاله پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خبرو شو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني لوري په بیانونو کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوي او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمېر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوې دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمې اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
لږ سره یو شتم کال د اگست میاشتې کې زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم. له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکاري په توګه له فدراسیون لرې شوم، او په اخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د دریم کال یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل، د هرې ورځې په تېرېدو پوهنتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کېږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بند دي او مکتبونه بند دي او دغه زیان لري، او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو یې موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تېرېدو طالبانو د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یوه کورني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه ده نیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بېلابېلو برخو کې په دندو بوختې دي.
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو ویروس له دریو تازه ثبت شوو پیښو د یو کس د مړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې ویروس ورانتقال نه شي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوان یې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او ویره شته چې دا ویروس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دغه ویروس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندیښنه ښوولي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
له شمالي، جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په ګاونډ د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسېدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ ماماګان مې دي د مور طرف نه مې چې کوم خپلوان دي دا اوس هلته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا که دا په هغوی باندې ولګېږي او افغانستان ته راځي دلته کورنۍ دي نو دا حتما سرایت کوي یو بل ته انتقالېږي. د افغانستان روغتیایي سیستم هغسې پرمختللی نه ده چې د دې تداوي وکړي. افغانستان کې هر مرض په ډېر چټکۍ باندې پرمختګ کولی شي ځکه موږ هغه ټیکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرضونو مخنیوی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی اسلام الدین سرګن هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسبه تدابیر باید په لاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ته ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت باید مخه ونیسي.
چې پر وخت یې وکړي کله چې ډېر انسانان د دغه پیښو څخه اغېزمن شي د دغسې ناروغیو څخه هغه باندې اخته شي بیا پر د وخت وروسته بیا که علاج یا درملنه وشي هم به زه هم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هېواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت خبره په دې ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنجشنبې په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونه تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رېزش وکړي او کله کله جلدي لکې په وجود کې پیدا کېږي خو په کمو واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا اچ آی وي په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کېږي په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي له یو انسان د بل انسان سره د تماس په واسطه باندې جلدي تماس وي یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل شي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یاویس ورځو په اسانه نه تشخیصیږي خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2022 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند د وړاندیز لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دوه ورځنۍ مذاکرو پر مهال وړاندې کړی. دغه پیشنهاد هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بنده د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا وار په مصر کې وشي.
تر اوسه په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې سوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرې پنجشنبې هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایي کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې سوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوی طرحې د منلو لپاره شکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتی خلاوی لری کړي او دوی به پر روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس له منګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخص سي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې ټاکل سوی تر بلې اونۍ پورې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولې چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری آژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولې چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له منځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سلا وسي چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطیني بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه یې د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یو اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای سول.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه په عمر پخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو لپاره کې دوه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې په سیمو کې د سواد زده کړې کورسونو ته د تیر جمهوری نظام په څیر پام واړول شي. د تیر جمهوری نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسول هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
جمہوری نظام کے دسواد زکری کورس فعال ہوسلہ خلق اوس تکری نہ کبھی حکبیا ہم در کورس نفال شی دراتن کی لپارا با مکتائی و روخنائی ہوئی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سید اکبر هم ورته غوښتنه لري وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتر دي. خپل ځان ته وپیژني او خپل ځای وپیژني اشد ضرورت لري چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. د سکلي کیسه مثلا له تعلیم نه باید خلک محروم پاتې شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرېده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواز زده کړې معینیت یو مسؤول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواز زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینهو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمي وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود.
د یونسکو د شمیرونو مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډېره د دینی مدرسو او پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ
شوي.
دا نیوکه داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواز زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار ده چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې تر څو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هیواد پرېښودو ته اړ شوي او وتلي وایي له خپلو عزیزانو لریوالی په ژور خفګان اخته کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ له غړو لرې اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازینی حل لار وه. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی پلار او مور یې په ژور خفګان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د تېر جمهوري حکومت د لوی څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستي هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پرېښودو ته اړ سه.
ولاده که اول که دفترشان آمدن گرفتن
رور می هغه محل چه دوی رغلل او دفتری تریونی و رئیسان او نور کرکوون که تیت شود طول هر خواب لرل. هغوی خوارکیان هم تزان نویری چل زورون او گواخون و سرمخ نشی و لرل. سینی کرکوون که دوی زورولی هم و مل هم دی عمل خوارکیان پا قاچاقی توکه و تختیدل. اوس مک طول پی جوار خفکان اخته یو.
د کابل ښار په لوسیدون کې طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي او وایي چې په ډیر کوچنی عمر کې کډوالۍ تاړ سوای دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
روح روان آرام ندارن.
هلته خو هغه ماشومان دي آرام روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشحاله وي موږ هر شپه ورته زنګ وهو روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغۍ وخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوالې زحل ازادي راډیو ته وویل
هر
شپه میخواوند درمل خوري که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدلیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي. ټول اولادونه هر خوا تید شول نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډېر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
مهاجر می باشه دی فکر می باشه شب روز استرس میکنه که مثلا
زوی کډول شوی وي نو په دې اړه شپه ورځ خپګان کوي چې مثلا د شپې څه خوړدي د ورځې څه خوړدي سهار او ماښام څنګه تیروي چیرې بوي پیسې به لري نه به لري. نو طبعا دا ټول موارد د دې لامل کیږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړیږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هیواد پرېښودو ته اړ شوي په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر عمومي عفو اعلان کړی ده. خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو پوځیانو نیولې تر معترضینو د مدني ټولنو غړو خبریالانو د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ډبولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړی ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي د عملی کډوالۍ ته اړیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام زه سکندر خبر کوم له کابل څخه. ازادي راډیو څخه یو خواهش کوم چې د مغه ټول افغانستان خلکو ته ورسوي چې اوس امر بالمعروف دا نن سبا دغه اعلان کړی دی موږ ته. زه خپل دکاندار یم چې تاسو باید په خپل دوکانو باندې شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ. هره ورځن کې دا مصرف دی د بیرغونه دا کلمې چې ورته یې په ځمکه سره غورځي بیا سره مرداریږي او مرغۍ پکې نه ورته یې چې دغه شدای خبر نه وي ورته یې چې موږ ډېر تنګوي بیرغ یې چې ولګوئ شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ هر دکان باندې موږ ته اوس دا امر شوی دی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سعد الله حنیفی خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. زما د شیخ صاحب څخه دغه هیله ده چې پر لیاز د خدای مرد قاضیانو میراث کړو. مرد قاضیانو دی هلته رسول وي چې زما دې په خدای قسم د خپل د پلارو د نیکه ملکونو مرثاخي د روپو په مقابل کې بلکې ورکوي. زموږ په منطقه کې تر لسو تر دولس کسه ډېر شهیدان وسول خاص خپل د مځکې پر سر باندې. په بدنام خو قاضي او قمندان سوله منګرنه کار قاضي وکړي. پر هر دعوه باندې پر محدوده دعوه باندې چې مطلق دعوه دي حجات سوله او محکمې ته ورلې د لکونو لکونو مطالبه درڅخه کوي. پر لحاظ خدای شیخ صاحب موږ د نبی علیه السلام امتیان یو. موږ د افغانستان یو. موږ مسلمانان یو. موږ سره ولې د عمل کې جمهوریت دلته وو ګام په ګام پوستې وي اندي او موږ سره هیڅ عمل نه دی سوی. نه مو حق ضبط سوی دی. نه مو پر حق ډاکه اچو سوی دی. د دغه کوکنارو په دلیل دغه طالبان د ورځې درې درې واره په هر کور نه وځي. د هغه کور څخه درېمه ورځ څلورمه ورځ خلک ورته راځي غلا ځینې کوي شانې ځینې وړي. دا څوک دی؟ دا خو دغه طالبان دي. دغه دغه دی اوس نو موږ د دې څخه دا مطالبه لرو. موږ پر د خدای پار وړاندې کوو. د قرآن روی وړاندې کوو. و دغه شیخ صاحب محترم ته چې زموږ چاره وکړه او دغه زموږ د نوزاد ولسوالۍ قاضي وموتي پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قرآن رد کړه د دې ځای څخه. موږ یې میراث کړو خپل منځي به دی زموږ په مابین کې رهیجات کړلې. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همداله کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه یې منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغسې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همداله کې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره رالوی وي، بېخي دا رقم سوچ ته نه ورځي چې موږ د ښځو او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې پېښې شوي چې ما لیدلي چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همدا سوي دي، هلک کورنۍ راجګ سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ راجګ سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بېخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې، بېخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سې وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنوی خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی پوینټ یې همدغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وشي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آیندهیې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي یې مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وه. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلی ورته مثلا په نامه کې دا انجلی د لپاره به سبا ورځ دی ونشي کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا شي ولاړ شي لري شي. نو فکر کوم چې د دوه انډیوالان ترمنځ باندې دا کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختم شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډیری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حد باور وکړئ چې تر ډېره حد، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا یې وجدان دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسیږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله شل کاله، بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الک دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې رازېږي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوې د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې پاک لکرت وایي ژوند د څه رقم تېرېږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوز دا ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله، دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوشتر چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي، نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي، نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا. اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که واضح راته وایي؟
معمولاً موږ چې پلان هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وی ښه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسې په دې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدل.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بېچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخښۍ، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې د پیغورونو، د دې د غوږوهنو څخه. زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې خسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللي، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولي چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور بیبي سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله، واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدوي، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خپله د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو، د مور او پلار خلاص شوي، کله چې مور او پلار یې مړ شي، د ورونو او د ورېندرګانو د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلی دي، تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واورې. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم، که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدید پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولای شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هماغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر ورته کړي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بس د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم پښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سحت میں